السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو ورستې خبري مجلې ته ښه راغلاست کوم وړاندې اورئ سبا ته اسلام آباد د افغانستان په اړه د او آی سی یا د اسلامي همکاریو د سازمان د فوق العاده غونډې کوربه ده طالبان ستري غواړي
امنیت د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په مواړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول اجنډا کې
نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده لسګونه زره افغانان په وروستیو څو میاشتو کې له افغانستانه وتلي
د طالبان سن کې وخت تیریدو څخه مهاجرت خده خو هغه څه چې اوس سخته دی هغه په کمپونه کې د افغان مهاجرینو بي برخه لیکتوب دی
کابل کې به د پاسپورت د ویش پروسه بیا پیل شي
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي
تر هر څه مخکې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
سلام طالبان وایي د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ غوښتنې وړاندې کړي تر 19 کلونو د کشرو افغان لوبغاړو د کرکټ ټیم پاسیایی او نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا خوځیږي او په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د نېشنل عوامي ګوند یو کاندید په ډزو وژل شوی بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته به د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په ګډون یو لړ مشخصې غوښتنې وړاندې کړي د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي همکاریو د سازمان په فوق العاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي د 500 اسلامي هیوادونو استازي د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران او همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته هغه غوښتنې روښانه کړې چې افغان پلاوی به د دې غونډې لپاره وړاندې کړي
د دې رول ډېر مهم ده خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي هلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په مواړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول په اجنډا کې
لدې مخکې د دې غونډې کوربه پاکستان ویلي و چې د سبا ورځې په غونډه کې به د دې سازمان د غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې بحث وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی په بهر کې له ډیره افغانانو غواړي چې هیواد ته راستنه شي ښاغلی ستانکزی نن د دسمبر د 13مې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې اوسمهال امنیت ټینګ شوی نو هغه افغان کډرونه چې بهر تللي دي کولای شي چې هیواد ته ستنه شي او د خپل هیواد په رغونه کې برخه واخلي په افغانستان کې د کډوالۍ ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې افغانان تر بل هر وخت زیات له هیواده د وتلو لپاره هڅه کوي د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ ټیم په آسیایي جام کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو او وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د ویست انډیز پر لور وخوځیږي د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ 19 کلن څخه کم عمره لوبډله له کابل د عربي متحده اماراتو پر لور سفر وکړي تر څو هلته په آسیایي جام کې ګډون وکړي او له هغه ځای به ویست انډیز ته سفر ولري دغه سفر مخه به په نړیوال جام کې ګډون وي
تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام د راروان 2022 کال د جنوري له 14مې د فبروري تر 15مې پورې په ویست انډیز کې ترسره کیږي افغانستان به له پاکستان زیمبابوې او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې ولوبېږي لازادې رادیو خبرونه اوري په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالیو د انتخاباتو یو کاندید په ډزو وژل شوی دی پولیس وایي چې عمر خطاب شیرانی تیره شپه په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو و وژل شو. شیرانی چې د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ غړی و، د ښاروالیو په انتخاباتو کې چې سبا د دسمبر په 19مه په پام کې دی کاندید و، په ډیره اسماعیل خان ولسوالۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیمه ییز مشر د ازادۍ راډیو ماشال څنګ ته وویل چې د شیرانی مړی نن سهار د هغه د کور د مخې پر سړک وموندل شو. د دې وژنې پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي شاهد شیرانی مشال راډیو ته وویل د عمر خطاب شیرانی د قتل عملان باید ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په دې ملک یو کس الیکشن ته دري او یو ذمہوار کس وي، یو وکیل وي او یو سیاسي پارټۍ مشر هم دی لای، هغه داسې مري چې لاس یې ولګنتي د دې نه معلومات نه. نو پښتون ته په مومنټ دا مطالبه کوي چې ژر تر ژره د قاتلان معلوم شي.
د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي چې د شیرانی د قتل د عملانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. او د ایران د اټومي انرژي ادارې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA هغه ادارت کړې ده چې ګنې تهران د کراچ ښار د اټومي تاسیساتو د سنټر فیوژنو د تولید په برخه کې د یوې څارونکې کمرې د ورکېدو پړی پر ایران اچولې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پرون د دې کمرې د ورکېدو په اړه د ایران د وضاحت په اړه شک څرګند کړ، خو د ایران د اټومي انرژي ادارې نن په یو بیان کې ټینګار وکړ چې دا کمره په هغه برید کې له منځه تللې ده چې تهران یې پړه پر اسرائیلو اچولې. ایران په دې وروستیو کې IAEA ته اجازه ورکړه چې ویجاړه شوې کمره بدله کړي، خو د دې ادارې مشر پرون وویل چې تهران د دې کمرې د ورکو معلوماتو په اړه د قناعت وړ وضاحت نه دی ورکړی. پرون په ویانا کې د ایران د اټومي تړون په اړه د مذاکراتو د ورستي پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې وویل چې په دې خبرو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو د زیاته کړه چې دا مذاکرات په ډېر چټکۍ سره د واټ پای ته رسیدو په حال کې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر اتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه شپږ، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه څلور، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه درې، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه درې، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه دوه.
اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، تر غوروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. را به شو د پروګرام اول مطلب ته تم ده چې سبا د اسلام آباد په قربتوب د او آی سی یا د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه د افغانستان په ارتباط باندې جوړ شي. د غونډې ته به د اسلامي هیوادونو د همکاری د سازمان د بهرنیو چارو وزیران ورزی، ګڼ شمیر دغه بهرنیو چارو وزیران ورده مخه رسیدلی د اسلام آباد ته. د افغانستان د پلاوی مشري هم د بهرنیو چارو سرپرست کوي امیر خان متقی. په دې اړه باندې له اسلام آباد طاهر خان سره خبرې کوو د مشال راډیو خبریال. طاهر خان صاحب ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. نن تازه جزئیات څه دي د غونډې په ارتباط، خصوصا د تیاریانو؟
ډېره مننه ستاسو. نو څنګه تاسو چې څنګه ذکر وکړ، ځنې د بهرنیو چارو وزیران هم راغلي دي، بیا د اسلامي هیوادونو د همکاره د دې سازمان سره سره بیا پاکستان او د او آی سی لخوا نور د نورو هیوادونو استازو به هم بلنه ورکړل شوې ده چې د المان د المان چې کوم ځانګړی استازی افغانستان لپاره هغه پاکستان ته رسېدلی دی. دلته ویل شوي چې د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان لپاره هغه هم ګډون کوي، د روسیې چې کوم ځانګړی استازی زمیر کابلو په هم اسلام آباد ته راځي. نو ځنې وزیران هم راغلي دي، د انتخاباتو هم راغلي دي. امیر خان متقی تاسو ذکر هم وکړ چې هغه هم راغلي دي. دغه لږ شی بولان دلته په اسلام آباد کې د المان چې کوم ځانګړی استازی دی هغه سره هم لیدل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شامون قریشی سره هم امیر خان متقی غونډه شوې ده. نور سره هم دلته اسلام آباد کې سفارت وي د افغانستان، ځکه چې سفارت د افغانستان هغه د طالبانو کنټرول کې دی. نو هغوی دا خبره کړې چې هغه به نور غونډې کوي. بهرحال تیارې روانې دي. سبا شاوخوا د پاکستان په وخت 11 بجې به دا کانفرنس شروع کړي چې ټوله ورځ به دوام کی جاری بوی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چکم پروگرام مونږ لیدلې دی هغه هم وته وینا کوي د پاکستان چکم د پارلیمان ودانی دا هغه کې دا کانفرنس به جوړیږي او دلته چکم د او آی سی د دې تنظیم د اسلامي هیوادونو د هغه چکم عمومي سکرتر دی عمومي هغه د مخکې نه راغلی دی هغه وایي چې د دې اهداف په باره کې هغه خبره کړې ده
مہربانی ہو کے لانڈی کو سادہ فون باندھے دا کانفرنس جڑی گی میں نے
او کانفرنس هغه دا خبره کړې چې د دې اوازنې موجوده افغانستان کې د موجوده د بشري ناورین یا د بحران خبره کیږي هغه د افغان ملت سره د مرستو خبره ده نو د عمومي سکرتر دا خبره کوي چې په دې کانفرنس کې به یو داسې میکانیزم جوړول شي چې څنګه د دې بلاد افغانستان ملت سره مرستې وشي یو دا هدف خو دې بل دا چې د او آی سی دا غونډه به یو داسې یو بل هم نظام جوړي چې کم د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو چې کم یا مسندو ادارې چې کم دي دا هغه چې کم افغانستان سره د مرستو هغه لړۍ د سلسله ده نو دوی به هغې سره مرابطه کړي چې څنګه بیړنۍ امداد او مرستې وکړي شي بل د اسلامي ترقیاتي پرمختیا کم بینک د هغې مشر هم راغلی دی نو داسې امکان شته چې اسلامي هیوادونو د افغانستان مرستې لپاره یو نظام هغه اعلان کړي.
ډېره مننه کوم طاهر خان د آزاد اروپا مشال راډیو خبریال اسلام آباد له موږ سره خبرې کولې. دوی ویل چې تیاریانې بشپړې شوې دي تمه ده چې سبا د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه فوق العاده غونډه د افغانستان په ارتباط وشي. د غونډې تنظیموال وایي چې اصلي هدف د افغانستان د اوسني بشري بحران ته د حل لارو لټول دي. طالبان بیا وایي چې موږ له دې غونډې ځینې مهم او مشخصې غوښتنې او هدفونه لرو. د همدغو غوښتنو او هدفونو په ارتباط د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره زموږ همکار اجمل اند مرکه کړې ده او تاسو یې اورېدو ته رابولم.
موږ په دریو برخو کې لا تمه لرو چې همکاري صورت ونیسي. اول په سیاسي برخه کې د افغانستان نوی حکومت باید په رسمیت ومنل شي او دې سره د هغه بین المللي نړیوالو اصولو مطابق د متقابل درناوي په اصولو ولاړ مناسبې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. دوم د افغانستان خلک مخکې ویل نه ویل جنګ راوتلي حکومت ته اړ دي ځکه دلته ټولې زیربناوې له منځه تللي خپل تولیدات متاثره شوي دي او د افغانانو اقتصاد جنگ ځپلی ده هر افغان ستونزو مشکل سره مخ ده فقر ده. نو دا ټول یو همکاري او کومک ته ضرورت لري او یو انساني موضوع د پاینال کې او اسلامي موضوع خو بلا شک ده نو دې برخه کې باید مرسته وکړي. درېمه موضوع داسې په دوامدار شکل افغانستان سره د مرستو هیر رامنځته شي. دلته افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي. افغانستان یو فقیر ملک نه ده په اصل کې ډېرې زیربناوې لرو معدنیات لرو او نور داسې پروژې دلته تعمیل کېدلی شي چې هغه د افغانستان آینده لپاره ډېرې اساسي رول لري.
مجاهد صاحب ځینو په افغانستان کې یا له افغانستان نه بهر ځینو پخوانیو یا اوسنیو افغان سیاستوالو په پاکستان کې د دې غونډې په جوړېدو باندې انتقاد کړی او شک څرګند کړی دی. دوی پاکستان ته په شک په نظر ګوري او فکر کوي چې که په یو بل هیواد کې دا غونډه وي ښایي پایلې د افغانستان لپاره ښې وي. تاسو فکر کوئ؟
موږ احساس خطر نه ځینې لرو د غونډې په کوم ځای کې ځکه دا غونډې محتوا مهمه ده. غونډې د ګډونوالو حضور څه چیرې به حضور پیدا کړي دا مهمه نه ده. دا مهمه ده چې غونډه کې څه ویل کېږي څه پرېکړې کېږي. هغه تصامیم چې د افغانستان په اړه نیول کېږي هغه د اسلامي نړۍ له خوا به وي او هغه د همکارۍ په روحیه دي. او یو شی ډېر واضح دی زموږ درانه هیوادوال یا ځینې سیاسي شخصیتونه چې د پاکستان یو ډول ویرې احساسي دا خپل ځای کې سمه ده. ولې دې ته باید متوجه وي زموږ داسې څوک یو چې د افغانستان د استقلال موضوع د خپلواکۍ موضوع او د دې هیواد د خپلو پښو درولو موضوع موږ ته ډېره حساس او ډېره مهمه ده. یعنې که موږ معامله کولی یا د کوم هیواد د اثر لاندې مو خپل سیاسي برخلیک یا هیواد یا ګټې راوستلې نو بیا د امریکای سره موږ شل کال په جنگ کې نه وخت.
اسلامي نړۍ ځینو هیوادونو له تاسو نه وخت په وخت وخت دي چې نجونو ته د تعلیم زده کړې او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. کیدلی شي چې په دغه کانفرنس کې له تاسو نه دې ته ورته نورې غوښتنې هم ولري. آیا تاسو به د اسلامي نړۍ د هیوادونو سپارښتنې او غوښتنې د اسلامي هیوادونو په توګه باندې ومنئ؟
بلا شکه دا غوښتنه موږ هم انکار نه ده کړی. موږ په پروسیجر باندې کار کوو څرنګه کولی شو دي خزو د تعلیم د کار د پاره چاپیریال رامنځته کړو. البته دا کار په خپل تدیره پورې یعنی تر 50% پورې د اقتصادي موضوعات پورې اړه لري. نو دا اسلامي هیوادونه د دې سپارښتنې ترڅنګ موږ سره عملی همکاري مو کی نو ډېر کېدلی شي د دوی د تجربو نه په استفاده موږ دغه معضله حل کړی سو او زر یې حل کړی سو. همداسې د دوی د منابعو نه په استفاده دغه ستونزه سي یو بشري ستونزه هم کېدای شي یاده سي او یو اسلامي مشکل هم ده چې د ښځینه وو لاسرسی په مشروع چوکاټ کې کار ته او تعلیم ته هغو ته موږ لاسرسی زر پیدا کړو. نو دا یو مسؤلیت او مکلفیت ده مشترک ده او باید د موږ سره په دې برخه کې همکار واوسي او سپارښتنه یې پېژي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د او آی سی یا د اسلامي همکارۍ د سازمان د سبانۍ غونډې څخه د طالبانو د تمو په اړه موږ خبر کړو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
په افغانستان کې به د ورستیو کې یو ځل بیا په دنیا عالمانو بریدونه زیات شوي. نن هم په یوه پیښه کې د کابل په لسمه نه یقین اپیژاند وسلوالو دنیا عالم مولوي بسم الله شاکر په ډزو وشتلی دی. د باندې هغه وخت ډزې شوي چې د سهار لمانځه ته په لارو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي پیښه تاییدوي او وایي د دې ډول بریدونو خواشینی کړي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پر دیني عالمانو د بریدونو دوام نن سهار د کابل د ولسمې ناحیې اړوند د کوتل خیرخانی په سیمه کې ناپیژانده وسلوالو د مولوي بسم الله شاکر په نوم دینی عالم او استاد په نخښه کړی. ښاغلی شاکر د کابل په دارالعلوم کې د عربي ډپارټمنټ امیر هم و. سیمه کې سرچینې وایي هغه نن سهار هغه مهال چې سهار لمانځه ته پر لارو په ډزو ویشتل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي او وایي امنیتي ځواکونه یې قضیه پلټي او هڅه کوي چې د پیښې عاملان ونیسي. د جمعې په سهار هم په کابل کې دینی عالم او د عبدالرحمن جماعت خطیب عبدالسلام عابد په موټر چاودنه وشوه چې پکې هغه او څلور ملګري ټپیان شول. د بریدونو دینی عالمان او خلک اندېښمن کړي خو طالب چارواکي ډاډ ورکوي چې مخه یې نیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال عاقل جان عظام ازادي راډیو ته وویل د ډول بریدونو خواشینی کړي او ژر به عاملان ونیول شي.
د علماو د خوندیتوب او امنیت لپاره د اسلامي امارات له لوري کوټلې ګامونه پورته شوي ورا حسب وکړي چې د داسې ورته پیښو د بیا رامنځته کېدو مخنیوي وکړي.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي هیله دا وه چې د طالبانو له واکمرېدو وروسته به هدفي وژنې او جنایي جرمونه پای ته ورسیږي خو لا هم دا ډول پیښې دوام لري. دوی وایي د ناپیژانده وسلوالو دا ډول بریدونه او هدفي وژنې به د طالبانو د ټولیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راولي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د خلکو هیله داده چې طالبان هر اړخیز امنیت وساتي.
طالبان پر اتک باندې توقع د ولس داوه چې جګړه باید صفر ته ورسیږي او د تروریستي حملات هم متوقف شي خو متاسفانه یا له باده مرغه اوس هم کله کله داسې واقعات کیږي چې هغه ځینې تروریستي ډلو ته منسوب فکر کیږي.
د دیني عالمانو په ګډون د پخوانیو نظامي افسرانو سرتیرو او ترخوای د قومي مخاورو ترور هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. دا پیښه ورځ تر بلې مخ په ډیری دوري. تیره پنځشنبه د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې هم د یو دیني عالم په کور برید وشو چې پکې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. له دې وړاندې د تیرې شنبه په شپه د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم درې قومي مخاور په ډزو ویشتل شوي وو او بریدګر له سیمې په تیښته بریالي شوي وو. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال دا ډول پیښو مسؤل طالبان بلل کېدل خو اوس چې طالبان واکمن دي د هدفي وژنو لړۍ که څه هم د تل په څیر روانه ده خو مسؤلیت یې څوک نه مني او طالبان بیا د خپل منځي شخړو او تربګنیو پایله بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سبا یکشنبه په کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیلېږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن په یو خبري ناسته کې ویل د جدي میاشتې تر 28 نیټې پورې د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته په کابل کې د پاسپورتونو غوښتنې نه منل کیږي. دوی وایي د پنجشنبې په ورځ به یوازې د دوی د حکومت غړو او ځواکونو ته پاسپورت ورکوي. له دې سره خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورت ریاست د خدمتونو وړاندې کول ګړندي کړي او دوامداره کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې سر له سبابه د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي. د طالبانو د پاسپورت ادارې مشر عالمګل حقانی وویل اوس مهال یوازې د طالبانو غړي پاسپورتونه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه هغو کسانو ته چې د تیر حکومت پر مهال یې د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره په آنلاین ډول فورمې ډکې کړې وي او پیسې تحویل کړې وي لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دا خلک کولی سي د نوبت له مخې د قانوني چارو د مخته وړلو لپاره د ریاست ته مراجعه وکړي.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فورمونه او غوښتنلیکونه یې مخکې احکام شوي وو کولای شي چې د لیندې د میاشتې په 28مه نیټه چې د یک شنبه ورځ ده د پاسپورت عمومي ریاست ته تشریف راوړي او بی بایومتریک او نور قانوني کارونه ترسره کړي او نور د فورمې آنلاین والا باید د دوشنبه د ورځې څخه د ذکر شوي جدول د مخه مراجعه وکړي.
د ښاغلي حقانی په خبره د دغه ریاست د پنځشنبه ورځې کار یوازې د طالبانو د حکومت غړو او ځواکونو ته ځانګړی سوی دی. علمګل حقانی خبرداری ورکړ چې کمیشن کارانو او سرغړوونکو کسانو سره به جدي قانوني چلند وسي. په تیرو څلورو میاشتو کې دوه ځلې کابل د پاسپورتونو د ویش لړۍ بند اسوه چې آن په دې موده کې ناروغانو او محصلینو هم ونه سوکړای چې د اړتیا پر مهال پاسپورتونه ترلاسه کړي. په دې اړه مخکې ډیرای افغانانو نیوکې کړې وې خو اوس د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورت ریاست د چارو د پیل په اړه خوښي ښیي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د بهیر ټولګډونه او دوامدار وساتي. د کابل ښار اوسیدونکو فاطمه او شاداب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از دوباره شروع شدن فعالیت‌هایشان
د خپل فعالیتونو د بیا پیل په اړه خبر ورکړی. خلکو ته دا ډیره د خوشحالي خبره ده ځکه کدا ریاست پرانیستې وي د خلکو ډیره ستونزې به حل کړی شي.
هیله کوم چې دغه روان دی او دغه لړۍ چټکه او دوامداره وسرل شي ځکه ډیر خلک ستونزې ورسره لري.
شاوخوا یو میاشت مخکې د پاسپورت ریاست چارې داسې مهال بندې سوې چې زرګونه کسانو د دغه ریاست دروازې سره د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره کتارونه جوړ کړي وو. طالب چارواکو د دغه کاربندیز لامل تخنیکی ستونزې ښودلې وې. د پاسپورتونو ډیری غوښتونکي ناروغان، سوداګر او د محصلینو ترڅنګ هغه کسان دي چې غواړي له افغانستانه ووځي. که څه هم د طالبانو مشر د خپلو سیمه ییزو چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې د زیاتې کډوالۍ د مخنیوي لپاره دې له هغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي افغانستان پرېږدي. خو اټکل کیږي چې د پاسپورت د ویش لړۍ تر عادي کېدو وروسته به د بېوزلۍ او ناامنیو له امله د افغانانو د کډوالۍ کچه نوره هم لوړه سي. د کابل پاسپورت چارواکو د آنلاین فورمو په برخه کې ځینې بدلونونه هم راوستي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات شریک نه کړل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دسمبر 13مه د کډوالو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان سږ کال هم د نورو کلونو په څیر د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال لري خو د توپیر چې سږ کال دا شمیر تر بی مخینې توګه زیات دی چې لاملې پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل او د خلکو بېوزلي ده. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت بیا ځلی پیل. دا هغه ورځ و چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان څخه خلک په تیښته و او ډلې ډلې د کابل پر هوایي ډګر ورغلل. احمد فواد یو له همدغو کسانو څخه دی. د دې اگست پر 19مه کابل هوایي ډګر ته ورغی او له درې ورځو تیرولو وروسته د اگست پر 22مه هوایي ډګر ته ننوت او ابوظبي ته ورسید. نوموړی نږدې څلور میاشتې کېږي چې د ابوظبي په کمپ کې په دې موخه استوګندی چې امریکا ته به ولېږدول شي.
متاسفانه په دغه هوادو کې هم په ډیر بد حالت کې شپې ورځې سبا کوي او خپل د راتلونکي ژوند لپاره هیڅ پروګرام او پلان نه لري. نو هماغسې بې سرنوشت حالت کې پاتې دی چې نه پوهیږي کله خپل مقصد ته رسیږي.
خدا یوازې احمد فواد نه دی، پلکونه نور داسې کسان هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. خپل نوم نه اخلي. د البانیا په یو کمپ کې اوسېږي. دا میرمن د طالبانو لاسته د افغانستان له لوېدو وړاندې د افغانستان د لوی تارنوالۍ په یوې مهمې برخه کې رئیسه وه. امنیتي ګواښونه اړ کړي چې د اګست میاشتې پر 21مه نېټه له افغانستان څخه ووځي. د لوی څارنوالۍ دغې پخوانۍ لوړ پوړې چارواکي هم د ژوند لپاره امریکا ټاکلې ده. نوموړی د دې هیواد له حکومت غواړي هغه کډوال چې په کمپونو کې اوسېږي ژر تر ژره دې امریکا ته ولېږدوي.
کله چې مهاجر شوې که امکانات هم وي مهاجرې دا ډېره سخته ده، خو اوس مجبور شوی و چې دغه لار انتخاب کړو. د طالبان سن که وخت تېرېدو څخه مهاجرت ښه ده، خو هغه څه چې اوس سخته دی هغه په کمپونو کې د افغان مهاجرینو بېبرخلیکتوب دی.
په ښکاره ډول دا په افغانستان کې د کډوالۍ پای نه دی. اوس هم په دغه هیواد کې زرګونه کسان انتظار باسي چې له دې هیواده پښې سپکې کړي. ذبیح‌الله له همدې ډلې یو دی او وایي
وضعیت دلته سخت شوی دی، پیسې خرچ و خوراک نشته. مثلا مونږ غواړو چې امریکا ته کوو نشو، نو بل کشور ته هم د همسایه کشورونه هم چې همسایه کشورونو ته هم لاړ شو. مقصد نو دلته د زندگی کړن نور ډیر سخت شوی دی، نو نه کیږي، یعنی زندگی باید بل چیرته وکړو.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له 2000 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وال ستریت جورنال ورسپانې ته دا خبره کړې ده. د دسمبر 15 د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له افغانستان د جګړو، ناامنیو، بېروزګارۍ او نورو لاملونو له امله څلور لسیزې کېږي چې بېلابېلو هېوادونو ته د خلکو قانوني او ناقانونه کډوالۍ روانه ده. په وروستیو کلونو کې زیات شمېر افغانانو د کډوالۍ ناقانونه لارې غوره کړي چې په دې ترڅ کې ډېری په اوبو کې ډوب شوي او یا په لارو کې د سختو له امله مړه شوي هم دي. په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لعلګل لال وایي که اوسنۍ ستونزې حل نشي نو له دغه هېواده به د کډوالۍ لړۍ نوره هم چټکه شي.
خدا هر هغه څه دي چې د وخت جبرونو زمونږ په ولس باندې تپلی دي او لا هم دغه لړۍ ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی کته هم د افغان کډوالو د شمیر په اړه معلومات نه شریکوي، خو وایي چې دوی هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او فقر کچه راټیټه او په دې ډول د لا ډېرې کډوالۍ مخه ونیسي.
اسلامی امارت دې تجمن ده چې څومره د دوی په توان برابرې چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابر شي، او نو د اسلامی امارت په ټوله کې همدغه پلان دی چې خلکو ته د کار زمینه مساعده شي. البته اقتصادي ستونزې شته دی، د نړیوالو د طرف نه چې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغې د ټولو افغانانو په حالت باندې یو ناوړه اغیز کړی دی. نو موږ کوشش کوو او دې تجمن یو چې افغانان هوسا ژوند ولري او په خپل هیواد کې پاتې شي.
نږدې میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په تیرو دریو میاشتو کې له 100,000 زیات خلک له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیه په پروسه کې شامل و. خو هغه معلومات چې ازادي راډیو ته رسېدلي ښیي چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په 13 که کله چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووتل شاوخوا 1,000,000 افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستانه ووتل.
د پروګرام اخر کې هم ورزو کندوز ته هلته کروندګر وایي چې د لیمو وړه باغونه جوړوي او لیمو ښه حاصلات ورکوي. پام وکړئ دغه راپور ته.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو 6 د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا 1.5 متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 عبدالستار لګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنې حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه سخنې وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي مخته فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا مارې فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ښه ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړې ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال هر درخت 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ما سب تړو کله یې کندوز تړو بس هلته خرڅوو. 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي، نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي